السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د غړې کې ز منور شاه تاسو هر کله کوم په دې غړې کې اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو په دویم نیمای کې هفتواره خبرونه د مشال مرکا اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې نساج مالې درته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی په خیبر پختونخوا کې په بارانونو کې لستنه وشل شوې دي پاکستان د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو د استلو تیاری پیل کړی او په اولنن نا رومانیا او بلغاریا هم په شنګن سیمه کې شامل شوه د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د افتونو پر مهال د انتظام ادارې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د باران له امله د مړو شمېره لسو ته رسیدلې د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد نن مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ په 19 او 30 په شوو بارانونو کې د کورونو چتونو دیوالونو پریوتلو وجې په شانګله کې سلور بنو کې درې او په باجوړ او منصره کې یو یو تن وژل شوي دي چې پکې اته ماشومان او دوه ښځې دي
د حق رسیدلی وارثان ته به صوبائی ریلیف پالیسیا تر مخه لس لکه او جوبلو کې زیات زخمیانو ته درې لکه او معمولی جوبلو ته به 50,000 روپۍ به هم ورکول شي د پی ډی ایم ای له اړخه ایمرجنسی نمبر 100 هم عوامو لپاره په مکمله توګه فعال دی
نوموړي زیاته کړه چې په شوو بارانونو کې ویشت کورونه ته زیان رسیدلې چې پکې درې په مکمله توګه وران شوي دي پی ډی ایم ای وایي چې زیات نقصان په پېښور نوخار باجوړ شانګلې منصرې بنو مومندو مردانو شمالي وزیرستان کې شوی دی په بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن په گوادر کې په پاکستانی پوځیانو برید شوی چې پکې دوه پوځیان وشل شوي دي د گوادر پولیسو لخوا ځایي خبریالانو ته په لیږل شوو معلوماتو کې چې مشال ریډیو ته هم ترلاسه شوي ویل شوي چې نن سهار پنکرا بند سیمه کې په برید کې سلور پوځیان زخمیان شوي دي د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې د پاکستان حکومت په هیواد کې میشت هغه افغان کډوال چې سټیزن یا د وګړتوب کارډونه لري د وستلو تیاریانه پیل کړې دي د حیات آباد د تاری تاڼي د پولیسو یو افسر د نوم نخ پرولو په شرط پر مشال لیډیو تول چې امنیتی ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي نوموړي ستکړه چې تر اوسه د دغو افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمی نیټه نه ده اعلان شوې خو وفاقي حکومت ټولو صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل میاشتې تر نیمایي پورې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال هم خپل هیواد ته ولي خو پی او آر کارډ لرونکي نه اوباسي د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان دغه وخت نگران وفاقي حکومت ناڅاپي اعلان کړی و چې الته د میشتو افغان کډوالو په ګډون اغه ټول وګړي اوباسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پاکستان د سېنات په انتخاباتو کې له بلوچستان نه ټول 11 نوماندان بغیر له مقابله منتخب شوه دي د ټاکنو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سېنات انتخاباتو مهالويش تر مخه ټاکل شي و چې د سېنات اته سلويخت خالی څوکیو ډکول لپاره د اپریل په 2مه نیټه انتخابات شي د انتخاباتو لپاره ټول 11 کاندیدانو کاغذونه جمع کړی وو کمیشن په خبر پاڼه کې ویلي چې د ریټرننګ افسرانو د ټولو کاندیدانو حتمی فهرست یا نوملړی خبر کړی چې تر مخه اتلس کاندیدان بغیر له مقابلې منتخب شوی دي د پاکستان وفاقي کابینه پروند استخباراتي ادارې ISI او نورو خفیه ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړولو منصوري ورکړې ده کابینه د سپریم کورټ په خاني چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی دی د خالی پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینه غونډه وشوه چې پکې وفاقي کابینه د پلټونو کمیشن جوړولو او د چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د مشر په توګه د ټاکلو منصوري ورکړه د مارچ په 15 سپریم جوډیشل کونسل ته په یو خط کې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د ISI او نورې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې په مبینه لاسوهنې او د ججانو په زورولو تورنې کړې وې خو ISI او نورو ادارو په رسمي توګه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي او لنن نا رومانیا او بلغاریا په اروپا کې د آزاد تګ راتګ لپاره د شنګن ویزو په نظام کې پارزی توګه شامل شوه. د څو کلونو تر سختو مذاکرات وروسته د بلغاریا او رومانیا ترڅنګ اروپای ټولنه هم دا اقدام ستایلې ده. د اروپای کمیشن مشر اورسلا وندرلین پرون په یو بیان کې ویلي چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ستره بریا ده او د شنګن سیمې چې په نړۍ کې د آزاد تګ راتګ تر ټولو لویه سیمه ده لپاره یوه تاریخي لمحه هم ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ټولو وګړو لپاره په ګډه یو پیاوړی او لان اور متحده یورپ جوړ کړي. په شنګن کې د رومانی او بلغاری شاملې د وروستو اوس خلک دې دواړو هیوادونو ته هوایی او د کښتو له لارې سفر کولی شي، خو د سړکونو په سریه ورته لا هم سفر بند دی، ځکه چې آسټریا له اعتراض کولو سره دا دلیل وړاندې کړی و چې دې دواړو هیوادونو ته د ځمکني سفر سره به د کډوالو اروپایي هیوادونو ته داخلېدل اسانه شي. د خبرونو پای
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو لور ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د ورستي رپورټ تر مخه په دې صوبا کې بارانونو لس کسان مړ کړي او 12 جوبل کړي دي. په مړو او جوبلو کې زیاتره ماشومان او زنانه دي. پی ډی ایم ای ویلي چې په ورستیو بارانونو کې لسګونو ودانیو ته هم زیان رسیدلی. پی ډی ایم ای زیاتوي چې په اغیزمنو سیمو کې یې امدادي کاروایانې پیل کړي وو. امدادي سامان هم اړوند ضلعي انتظامیو ته سپارل شوی دی. تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د قدرتي پتونو د نظم صوبای ادارې پی ډی ایم تر مخه په 29 او 30 مارچ شوې بارانونو د خیبر پښتونخوا بیلابل ضلعو کې لس کسان وژلي چې په کې اته ماشومان او دوه زنانه شامل دي. دا ډول 12 جوبل شوې کسانو کې نه هم ماشومان، دوه زنانه او یو نارینه شامل دي. مالی زیانونه هم اړولې دي. ودانۍ ړنګې کړې دي، فصلونه خراب کړې دي او تر 400 مالونه یا سروې هم نکړې دي. د دغه زیانونو وروسته د امدادي کاروایانو او مالی مرستو په اړه د قدرتي پتونو د نظم ادارې ویان انور شہزاد وای.
فضیلت کی پی ڈی ایم اے، ضلع انتظامیہ، ریسکیو ٹیمونہ اور نور متعلقہ ادارے چمتو دی اور متاثرہ ضلعوں کے امدادی کاروائیوں کے ہم مصروف دی. متاثرہ ضلعوں کے متاثرین مرست دفارا ریلیف اور امدادی سامان ہم ورکڑے شوے تھے. پی ڈی ایم اے لاڑخا ضلع انتظامیہ تھا متاثرین تھا امدادی سامان سرا سرا امدادی معاوضہ ہم زر زر ورکول ہدایت شوے تھے. دہک رسیدلی وارثان تباہ صوبائی ریلیف پالیسیا ترمخا لسلکا اور جو لوگ بھی زیاد زخمیان تا دری لکه و معمولی جوبلو تبا 50,000 روپے با هم ورکه ولیشی. دا پی ڈی ایم ای لڑخا امرجنسی نمبر 100 هم عوامون دا پارا پا مکمل توگا فعال دے.
تغی بارانو که زیادتر زیان دا کورون دا چتون لا پریوتو او یا دا دیوالون لا پریوتو لوجی شوی دی. دغه زیانون دا صوبه بیل بیل زلون رپورت شوی دی چه پاکی پیخور، نوخار، باجول، شانگلا، منسیرا، بنو، مومن، مردان، سوات، دیر او شمالی وزیرستان شامل دی. ملخوا د موسمیات محکمه تر مخه راتلون کې 24 غنټو کې زیاتره رسمو کې به موسم وچوي. ولبره او غرزی سیمو کې لکه سوات، شانګلا، دیر، کوهستان، مانسرا او پټ آباد کې د باران امکان شته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
په پیښور کې امنیتي ادارو د هغو افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو عمل پیل کړی چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پیښور د پولیسو یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې هلته یې د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د کورونو او نفوسو احوال راجمع کولو بهیر شروع کړی دی. د دغه افسر په خبره د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړې چې افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال هم افغانستان ته ستنوي. دغه کارډ لرونکي افغان کډوالو بیا په دې اقدام اندېښنې څرګندې کړې. وکړي چې خپل جایدادونو، کاروبارونو او نور معاملاتو لپاره دومره وخت دی ورکړل شي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي. پولیس وایي اوس د افغان سټیزن کارډ لرونکو خپل هیواد ته د ستنولو لپاره تیاری روانه ده، خو پی او آر کارډ لرونکي کډوال لا هم نه وباسي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې.
د حیدرآباد تھاتھارے تھانے د پولیس یو افسر د خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په خبر او خواو شاسي مو کې افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو استوګن ځایونو نقشې جوړول او د دوی تفصيلات را جمع کول پیل کړي. دوی ویل چې تر اوسه د دغه افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمی نیټه نه ده اعلان شوی، خو وفاقي حکومت ټول صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل نیمایي نه به افغان سټیزن کارڈ لرون کی کڈوال ہم افغانستان تلے گی، خوبیا پی وار کارڈ لرون کی دستی نو باسی. پی خبر کے میشت افغان سٹیزن کارڈ لرون کے کڈوال حاجی حسن مشال ریڈیو توائی د خپل کاروبارونو و معشومانو د تعلیم په حق لا اندیښمن دی او په کار دا دومره وخت ورکړل شي چې خپل جایدادونه پکې خرڅ کړي او کاروبار راغونډ کړي.
دونه دی دلتا دکانونه دی مارکیټونه دی ډیره غټه سرمایه دلتا موږ مصرف کړی دی. به چې موږ د سپټمبر راکول شنو بس بچان هم ټول دلتا وړلو شوې دی افغانستان ولاګه بده سترګو لیدلې چې د خپل جهادونه دی دغه موږ په کرا کرار باندې ځان خلاص کو. نور نو په دې حالت کې څنګه خرڅ کو؟ سو مارکیټونه ما غاسي دي، بازارونه ما غاسي دي، بس هر څه پراپرټي بالکل زی په زی نه ساده سبقونه هم بس ګدا دي نه وځي بس هر څه ختم دي. نو سبو کو موږ ته دونه ټیم راکه چاله خو یو کور مور یو شیخ
افغان سټیزن کارډ لرونکو ځنې نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نو مې زین الله د پروتو روزګار کوم ټول پریشانه کړی دي او مطلب سلويخ کالم تیر کړل او د دوی د مهمان نوازی نه یو جهان مننه او نورم د الله پاک خپل وطن آباد کی بزوبا او خلک ډیر پاګه کی دي. سو خوشاله دي سو خپه دي خو هم خپل وطن د خلاصې هم ته نشته ده که گزارا او کړل او سانته را وستل خو خپه خو که مطلب گزارا نرمي و نه کړ ټول زی ټول خلک زړونه ټکیدل دي.
فریده ولال دم په الحال خو کور شته دا او کاروبار هم لا نه دا کړه کاروبار سټینګ مکوونه ال دبره دلته هم بس ډیر وخت تیر کولا کا دا زم ته ډیر خو بس کولونه بم پاتې کیږي بار بس کولا غا کوونه لگا دل خوشاله زیات دي.
تیر کال 2023 اکتوبر میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت ټولو بې اسناد غیر ملکی وګړو ته د دغه ملک پرې خودو امر کړی وو او د بې اسناد غیر ملکی وګړو کې تر ټولو زیاته شمیره د افغان کډوالو وو او دغه کال د نومبر لومړۍ نیټه څخه افغانستان ته د ستنولو لړۍ پیل شوې وو او یو اندازې مطابق 2023 نومبر میاشتې نه تر 2023 جنوري میاشتې پورې څه باندې 15,00,000 بې اسناد افغان کډوال د تورخم او چمن للارې افغانستان ته ستانه شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR ویلي وو چې پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجسټر افغان کډوال میشت دي او په همدومره شمېره کې بیا بې اسناد افغان کډوال هم پکې دېره شوي وو. پی او آر یا پروف آف رجسټریشن کارډونه افغان کډوالو ته د پاکستان شناختي کارډونو جوړولو ادارې نادرا د UNHCR په مرسته جاری کړي او افغان سټیزن کارډونه ورته د پاکستان د سرحدي او قبایلي امور وزارت سفران په مرسته جاری شوي. UNHCR او د بشري حقوقو یو شمېر نورو ادارو په دې اندېښنه ښودلې چې افغان سټیزن کارډ لرونکو کې هم داسې کسان شته چې دا مهال ورته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې حالات سمون نه خوري او ژوند یې له خطر سره مخ کېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هلتا د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت کډوال شکایت کوي چې پولیسو بیا زورول پیل کړی او له دې وجې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو افغان کډوالو مشال لیډیو ته ویل چې هر ورځ د کیمپ څخه د کراچۍ ښار بیلابیلو سیمو ته د مزدورۍ لپاره ځي، نو په لارو کوڅو کې یې پولیس تنګوي او په تاڼو کې یې د پیسو لپاره 100 ساعته بند ساتي. خو د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي، وایي پیسو لپاره یې هیڅوک نه دي نیولي. بلخوا چارواکو د کراچۍ په افغان کیمپ کې د کډوالو معلوماتو راغونډولو عمل هم پیل کړی دی. د دوی په خبره افغان سټیزن کارډ لرونکي به د اپریل په 15مه خپل هیواد ته ستنوي. تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت عبدالغنی د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل پولیس هر روز په لارو کوڅو کې افغانان نسی او پیسې ترې اخلي، نو ځکه دوی د کار روزګار لپاره له کیمپ څخه ښار ته نشي تللې.
دا کاټو والا چې کوم دی ټول کاټونه لري او پولیس والا یو یو کس په سرخه ټول سین پیسې اخی نه وګور د خپل مزدوري والا دی. مثال دو درې واره زه په خپل به ولې ما زمانه پیسې اخیستې دي په دې بار کې نه زما په خپل اسمانټ کاټ دی. او دا وو مسلمانان دونه پریشان دي چې نه بیا خپل کاروبارونه پریشې دي ټول کور نه چې دا وسم کسان نشي غیر قانوني. مثال نه دی ټوټل ټول سره کاټونه دي غیر قانوني ټول تللی دي ټوټل سره کاټونه دي بیا هم دوی نشي.
دا تر هغه رستو دا چې د پاکستان د سن صوبې د کورونو چارو وزارت د مارچ په 14مه یو نوټیفیکیشن خپور کړی وو چې له مخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سټیزن کارډ یا د افغان وګړیتوب کارډونه لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي او د اپریل تر 15مه د هغوی د ایستلو په بهیر غونډه کوي. په یاد اعلامې کې پولیسو او نورو چارواکو ته دا هم ویل شوی چې د هغه اسناد لرونکو افغان کډوالو او د هغوی د کورونو په اړه معلومات راغونډ کړي چې افغان سټیزن کارډ لري. بلخوا هم دغه اعلامیه بیا د پاکستان د پنجاب صوبې د کورونو چارو وزارت خپره کړی او چارواکو ته پکې هم دغه لارښوونی شوې دي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت امان الله بیا مشال لیډیو ته ویلي چې چارواکو په افغان کیمپ کې د کډوالو او د هغوی د کورونو د شمیرنې عمل پوره کړی دی. نوموړي په وینا چې قانوني میش کډوال د حکومت د نوي لارښوینو له کبله سخت په یره کې دي.
مطلب یو میش 15 دین پورا افغان کې رجستر وشو په کورو باندې دیوالو باندې لیکل شوې د پیوار کارت په کور څو دانې ده. یعنی مطلب پلس کې اته دانا پیوار کارت دوا ایس سی ده هغه ایس سی سره لیکل شوې ده. نو خامخا یې رجستر الله په مخ کې درې میش مخ کې مطلب خلک باندې ظلم زیاتې وشو په شهر کې. مطلب هغه ظلم نه وجه خلک یریږي خلک کارو ته زیاده مزدوري ته څوک ریټي پشا کې څوک بلاک څوک کاغذ مطلب مختلف مزدوري ده هغه نه خلک کله خلک پولیس والا یې رول شهر کې مطلب چانه پیسې اخس چانه څه اخستی وو.
په کیمپ کې میشت اتیا کلن فیض محمد ویوای ته ژوند زیاتره برخه په پاکستان کې په کډوالۍ کې تیر کړه. ماشومانی په پاکستان کې زیږیدلی. نوموړي په وینا هغه څه چې په خپل ژوند کې ترلاسه کړي دي په پاکستان کې دي، نو څنګه خپل کاروبار او هر څه پرېږدي او په لنډ وخت کې بیرته افغانستان ته لاړ شي؟
په دغه ټیم باندې موږ سره بچان ستا مریضان ستا دلته کاروبارونه مو دي. 45 کاله کېږي موږ دلته کاروبار کړی دي. موږ دلته زندگی برابره کړې ده. زموږ زندگی را خرابېږي په دې وجه باندې. زموږ تللو ته په دغه رقم باندې زړه نه کېږي. اوس دغه ته مونږ رانی دغه تصور کولای نه شو چې مونږ هلته څه وکړو. چې کم کسان تللي په دغه انقلاب کې چې پروش کال کې دا څو میاشتې مخکې چې کم کسان
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میز زیاتره کډوال هم دغه شکایت کوي چې پولیس د پیسو لپاره تنګوي، نسی او سو ساعتو لپاره یې په پولیسو تانو کې بند ساتي. خو بلخوا د کراچۍ پولیسو دا تورونه رد کړي. د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر فاروق رضا مشال ریډیو ته ویلي د افغان کیمپ او نورو سیمو کې پولیس د معمول په څیر د خلکو تالاشي اخلي او په ځینې جرمونو کې ککړ کسان نیولې شوي هم دي. نوموړي په وینا چې پولیسو د پیسو لپاره هیڅوک نه دي نیولي او که څوک په دې اړه ثبوت لري نو شکایت دي وکړي، دوی به د هغه چارواکو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې به 500,000 نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا دا مهال په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ کډوال میشت دي. دوی ته د پاکستان حکومت د وسیدو لپاره ځانګړي کارډونه ورکړي دي او نن د مارچ په 13مه د کډوالۍ کارډ لرونکو افغانانو د وسیدو موده پای ته رسیږي. له دې وړاندې د افغان کډوالو د کارډونو موده چې تیر کال په 13 جون ختمه شوې وه، د پاکستان تیر نگران حکومت لومبه د 13 دسمبر پورې او بیا د 13 مارچ پورې د کارډونو موده غزولی وا. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسي افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسٹرډ نه دي. د پاکستان نگران حکومت د 2023 کال د نومبر لړومبۍ نیټه راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې تر مخه تیر کال د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15,000 افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته استولې شوې دي. د پاکستان تیر نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو زور ایستلو په پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه دی بیرته واخلي. خو هغه وخت د پاکستان نگران حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې د بهرنیانو ایستلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دې کار ته به دوام ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نا اتنگ شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوادو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نا پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند باغو ترکو
پر هر چه سربیرا حالی جلی روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن لاگے
دوی دا سولے ل پیغام سر لاگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورجو بلوچستان ته د دغې صوبې په هرنای سیمه کې پرون بمی چاودنه کې یو تن وجل شوی او سوار لس نور ژوبل شوی دی. د هرنای چارواکي وایي دا چاودنه هغه وخت شوی چې د ماړی ګیس کمپنۍ کارکونکي د سروې په خاطر په گاډی کې روان وو. د برید ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی منلی ده. نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ارنای په سپین تنګي یونین کونسل په سیمه کې د مارچ په 13 نیټه چاودنه سوې چې له امله یو کس مړ او 14 نور زخمیان شوي دي. د پیښې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ارنای ضلع مرستیال کمشنر جاوید ډومکی ویلي دي چې د ارنای او دوکی په سرحدي سیمه کې د ماړی ګیس کمپنۍ ملازمین یا کارکوونکي د سروې لپاره په یو کوستر موټر کې روان وو چې هلته ناڅاپه د دوی موټر د مځکې لاندې د نڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم یا ماین سره نښتی دي چې له امله یو کس مړ او 14 نور زخمیان سوي دي. څوک چې د علاج په خاطر وکوټې ته رسول سوي دي. د نوموړي په خبره چې په پیښه کې د ځینو زخمیانو وضع سمه نه وه. د چاودنې وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته د پلټنې کار پیل کړی دی. پر یاد چاودنه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی سخت خوشنۍ ښکاره کړې ده او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې د اعلی وزیر لخوا په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د هرنای د چاودنې په اړه د کورنۍ چارو وزارت دی په څلورویشت ساعته کې خپل رپورټ و حکومت ته وړاندې کړي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان هرنای د قدرتی شتمنی یا مادن څخه ډکه ضلع ده. د مارچ په 16 نیټه هلته د کویلې په یو کان کې د ګیس له امله چاودنه سوې وه او په نتیجه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان سوي وو. د بلوچستان د نورو برخو په ډول هرنایي هم په هغه ضلعو کې شامل ده چیرې چې کله ناکله د نامنۍ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. اولته د وسلوالو لخوا ډیری بریدونه پر امنیتي سرتیرو سوي دي چې وروسته زیاتره ذمېداران بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA قبلې کړې دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زدا پختو فلم ستار شاهد خبر کوم
دا زوانو استعدادونو مخې تر وستل
دا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژن گلوی
کورتومتراجو وا ا دارلینگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو د خبرونو پروانه غلې کې د دې سات نیمه ته ورسېدلو یو رپورٹ درته لرو غی نه پاس پدرته خبرونو لنډیز وړاندې کو. د سوات اوسیدونکو وایي سکهال د گرانه لوجه اختر لپاره پیزارونه نشي اخیسته. دوی شکایت کوي چې د پروس کال په نسبت سکهال د پیزارونو باید وچنده زیاتې شي بي دي. بلخو دکانداران وایي زیاتره مالونه د بهر هیوادونو ناراضي، نو د ډالر د نرخ پورته کېدو سره یې د پیزارونو نرخ هم پورته شوی دی. خو دکانداران بیا دا شکایت لري چې سکهال خلک پیزارونه ډیر نه اخلي، نو له دې وجې روزګار هم متاثر شوی دی. سوات کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د پیزارونو مارکیټ ته ورغلی او خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. راځئ چې په ګاډۍ واورو.
د سوات په مرکزی ښار مینګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوی شمېر سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمونه جوړ شوی پیزارونه واخله، تر پلاستیکو نه جوړ شوی پیزارونه هم ملاویږي. د میګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکو د کالام اوسیدونکو ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي، وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وتی دي.
هغه ځین خپل د کشر رور ته ما جوړه بوټه اغستو نو برس کړي ما په 45 پتریال څه دي نه اغستې رور ته مې اغستې اوس داږي 8000 روپۍ نو هر یو شی چې دغه دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپنسیو دی. نو غزوه مچ د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیاړي کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
نو تر خادار سره چې دا
نو غزوه مچ هغه هم ځاړي غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 1500 روپۍ د روزي دیاړي علي هغه ته ډیره ګرانه ده. پلاستو کوم چینا خو دې وسه خو کې هغه دې سټیزن کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کېږي زیات خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ورغلې د مانکوټ نوابدي چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومان ته ارزان پیزار اغستو ته راغله، خو دغه هم ګران دي.
اوس راغله ما غوي چې لټونه له پیزار له والا
په ماشومان تر دي ګره
نو ډیره زیاته مهنګي ده. ورسره ګران ګران
روز کله سره ټو وسته کار سره
مخکې 500 روپۍ ملي د لوس 1200 1500 1000 روپۍ د سیمه لويږي نو ډیره زیاته مهنګي ده.
دغه ارزان دکان دی چې ته لاشي سرویس ته او باټا ته لیم شوز ته لاشي نو بیا ریټ څنګه
الته ډیر تیز ریټونه دي 3500 4000 درې پنوي دلته چې کم دي دا 1500 وي هغه 1200 پوری ورکي او جی هغه خو نه شو هغه ستیاغه ډیره زیاته مهنګي ده او ګراني ده په خپل بجلی ما او ارسدونه ګراني ده چې بالکل د کور خرچې د سر پوره کیږي نه
راو بار سمجه راو کما پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګرې راوړي، خو سخت کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زم پیسې ډېر زیات کمزورې شو د هغې د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا 50% کمی راغله دی وجه چې سوکې فوټ کولې نشي او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو یو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزو چې نور پیسې راوډ بیا به دوباره راشو دی نور لګول نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګه کاروبارون سفر شه دي چې ارزانی ډیر خرڅيږي چې ګرانی نو بیا سیل دون زمګه نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیرې تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت پورې د ګرانۍ شره 20% زیاته شوه. رپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی، د پېټرولو، بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوه. د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوه. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تاندے ہیلے
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یادو بړې او یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوم.
پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخندا اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې نمایته ورسېدلو تر دې ساته چې کوم مهم خبرونه تاسو اوریدلې دي داغه زنو خبرونه مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوو. په خیبر پښتونخوا کې د افاتونو پر مهال د تنظیم ادارې یا پی ڈی ایم ویل چې په تیرو دوه ورځو کې د بارانون لوجه د مړو شمیر لاسو ته رسیدلې. د پی ڈی ایم ویان انور شهزاد نن مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 29 او 30 په شو بارانونو کې د کورونو چتونو دیوالونو پریوتو لوجه په شنګله کې سلور بانو کې درې او په باجوړ او مانسیرا کې یو یو تن مړ شو دي چې په کې اته ماشومان او دوه ښځې دي. په بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن په گوادر کې په پاکستانی پوځیانو برید شوی چې پکې دوه پوځیان وژل شوی. د گوادر پولیسو لخوا ځای خبريالانو تاسو ته ورشو معلوماتو تر مخه ویل شوی دی چې نن سهار په انقره بند سیمه کې په برید کې سلور پوځیان د غبرید جوشو نو دوه مړ شوی دی او سلور جوبل شوی دی. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. او د پاکستان حکومت په هیواد کې مېشت هغه افغان کډوال چې سیټیزن یا د وګړتوب کارډون لري د وستلو تیاریانې پیل کړې دي. د حیات آباد تاترې تانې د پولیسو یو افسر د نوم نخ پرولو په شرط مشالې ته ویلي چې امنیتي ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي. دغه افسر زیاته کړې ده چې تر اوسه د دغو کډوالو د ستنولو کومه حتمي نیټه نه ده اعلان شوې. خو وفاقي حکومت ټولو صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل میاشتې تر نیمایي پورې افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال هم خپل هیواد ته وستني. البته پیوار کارډ لرونکي افغان کډوال به د وخت نه ایستل کیږي. دغه ځنی مهم ټکی مو واوریدل او اوس ورزو د ژمن سره سم هفتوارې خبرونه د مشال مرکه ته د دې اونۍ په مشال مرکه کې خبريال او شنون کې فدا عادل ملمدې چې ورسره زمنګ همکار ګلیاز خبري کړې دي راځي چې په غاړه وورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند تکار په اړه باندې وسره د هغوی له خلینه اورو او بیا ورسره په حالاتو هم خبرې کوو چې څنګه ګوري هغه حالات او په دیګه کې. په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې ځنی ستر خبرانو سره هم خبرې او د غي د ژوند د کار او په حالات اور سره خبرې اوریدلې به هم نن را سره په د خیبر پښتونخوا خبريال د میدان ورسپانې جوائنټ ایډیټر او همدغه شان خپل شخصي یوټیوب چینل هم لري چې پری په موجوده حالاتو باندې او په سیمایز حالاتو باندې خپل نظرونه شریکوي. فدا دل الله سره ملمد فدا تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه ګلاس.
فدا کلکشن زمنګ اوریدونکو ته تاسو اکثر موږ په خبرونو کې د کارپو په اسماني د خبريال په اسماني د سیاسي چارو په اسماني تاسو اکثر موږ معرفي کو. خو کلک اوریدونکو ته چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
ګلاس زه خو باندې ساين د بونو سره متعلق دي. بنیادی تو مونږ حاصل کې یو هم مومند تاسو ته باندې پته ولا یاست چې او چې او مونږ هورني کې چې وادل کنه د سیمې نه تلې وته بنو کې واده کړو نو بیا تر واچي نو زه ځان داسې ګڼم چې زه مومند نیمه او زه بنو سه هم نه. ما میټریک په 94 کې کړو د بنو نه او بیا مې والد سره چې خبريال دي نو هغه زما پیلا پرایمري سکول وو بیا کالج وو بیا یونیورسٹی وو د صحافت. نو ما صحافت بطور ډسټریکټ رپورټر هلته شروع کړو د سرحد افغان په خبر یو رپورټ کوم د اخبارو هغه سره بیا اوسا اخبار د اسلام آباد نه چاپ کړو هغه سره. بیا مې ایڈمیشن واخستو په پېښور یونیورسٹی کې. خو زما خیال دا و چې زه چې جرنلزم وکړم نو بیا دوه کاله پس به خپل کلی ته واپس ځم. خو د بیگ سیټي تاسو پته ده بیگ سیټي کې جرنلزم کول بیا په یو ورکوټ ښار کې جرنلزم کول بیا ډېر زیات فرق
لري. بالکل.
نو بیا زه دلتا پېښور کې پاتې شوم او تقریبا په دې فیلډ کې په دې شوبه کې زما تقریبا 3 کال شو. نو په دې دوران کې ما مختلف دلته په پیښور کې اخبارونو سره هم کار وکړو، د ټی وی چینل سره هم کار وکړو، د ریډیو سره اوس هم کار کوم، د پی ټی وی سره اوس هم کار کوم، او سره ورسره اخبارونو کې مختلف چې څومره میډیمز دي پای کې ما کار کړی دی، او بیا د اخبار په مختلف شعبو کې مې کار کړی دی، په ډیسک باندې، په رپورټنګ کې، په میگزین کې، نو کالم هم لیکم ریګولر.
نو ولې څنګه تاسو ویلې چې والد صاحب تاسو خبریالو، نو هغه یو شوکو او کنه خپل هم تاسو کې یو هغه وو چې یو تجسس وو چې زه د صحافت میدان ته ځم؟
هغه خلک خو وایي کنه چې لکه دا زما پیدایشي هغه یا جراثیم ما کې داسې وو د والد صاحب نه منتقل شوي. عبدالمنان عادل لکه اوس هم ماشاءالله اکټیو دی په صحافت کې، نو زه چې ماشومم نو ما به خپله هم لکه په دې د ماشومانو چې کومې رسالې وې جرائد وو پای به ما لیکل کول، پای کې به ما اقوال زرین ولیکا یا لطیفې ولیکا، زما نوم سره به هغه چاپ کېدل، ما ته به ډېره مزه راکوله. هغه رو 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 بیا والد صاحب به ما ته خبرونه راکړل چې دا ولیکه، دا ری رایټ کا، چا به پریس ریلیز راوړی وو د سیاسي جماعتونو یا د مختلف تنظیمونو، نو ما ته به وي چې دینه خبر رو باسه ډری رایډ کنو. هغه ټریننګ زما آلته شروع، نو بس شوق مې عمر سره زیات وو. نو په دې دوران کې مختلف ادوار راغلي دي، مختلف حکومتونه راغلي دي، نو ما ته ډېر ښه آفر زوم وو، خو ما وی چې نه زه یو آزاد ژوند تیرول غواړم، خو به تورې خبریال لکه دا ممکنه وه چې آزاد خپل ژوند وکم او خپل کوم شوق بیا هغه پوره کړم.
فدا موږ وګورو صحافت تاسو هغه پړاوونه هم کتلي دي، څنګه ګوري د صحافت معیار چې دی په خیبر پختونخوا کې من خبره کوکو تحصیل ته زیات پاتې شوی، نو څنګه ګوري مخکینی حالات او وسنی سبق چې تاسو شروع کړل، نو مسلکی زده کړې تاسو ترلاسه کړې دي، نو څنګه ګوري هغه فرق اوس تاسو محسوسوي، څنګه راغلی دي؟
ګوره یو خو معیار تاسو خبره کوي، نو معیار خو د جدید چې څومره سہولیات راغلي دي هغه سره یو خو د انویسټیګیټیو جرنالیزم معیار ډېر راغورځېدلی دی، خلکو محنت لگ کم کړی دی. په خواب موږ کتل چې خلک په خپل ګرځېدل، رپورټرز بدلل، په خپل بیټس کې بګرځېدل، باقاعده به مثال په تور باندې لکه چا سره به د سیکرټریټ بیټ وو، هغه به ریګولر تلو، مختلف دفترو بتلو، د خبر په تلاش کې. نن سبا د واټس اپ ګروپونه جوړ شوي دي، یو خو د دې سره معیار ډېر راپورځېدلی دی. او بل که تاسو د سیلري حوالے سره خبر وکړئ، نو خیبر پختونخوا کې یا پېښور کې خلکو ته رپورٹرز تا صحافیانو تا خبریالانو تا ډیر کم پیکیجز ملاوی گی، نو اگر انگی چی سنگا پا لاہور اسلام آباد یا پا کراچی کی صحافت تے، نو اگر کسم صحافت مونگ پا پیخور کے ډیر کم گورو چلتا میار چی کم دیاغتا سو پتا دا چی دا الیکٹرانک میڈیا سرا دا صحافت میار ډیر زیاد متاثر شوی دے. ما داسې وکتل چې په الکترونیک میډیا کې هغه ملګري کامیاب شوي دي چا چې په اخبارونو کې کار کړی دی، وایي څوک چې ډایرکټ الکترونیک میډیا ته راغلي دي هغه ډېر زیاتې ستونزې لري، هغه په خبر جوړولو کې، د خبر سټرکچر، ټیکرز جوړول، په هغه کې ډېر زیات مشکلات لري. نو په کار راځي چې نوي ځوانان راځي، نو هغه د مخکې پراپر ټریننګ واخلي، عملي توګه باندې هم یو خواږه سبق دی کنه چې په هغه یونیورسټي کې ورته وښایي، نو عملی توګه باندې چې کوم ټریننګ ضرورت دی هغه په کار دی چې په اخبارونو کې ټرین شي، هغه نه پس بیا الکترونیک ریډیو ته
خو دې کې یو فدا لکه تاسو کوم ګورو، تاسو خپل هم یوټیوب چینل هم تاسو خپل شخصي جوړ کړی دی، نو آیا دا یو وجه هم ده چې ګوري په پاکستان کې چې کوم روایتي میډیا چې کوم ده هغه هغه شان اوس پاتې نه ده، نو ځکه خلک غیر روایتي طریقې خپلوي؟
د دې مختلف وجوهات، یو خو دا ده چې ما چې تاسو ته څنګه وویل چې سیلریز کمې دي، مطلب تنخوا کمه ده، نو هغه یو متبادل د ارننګ لپاره یو هغه یو ټول دی، یو ذریعه ده. او بله دا چې بندیزونه دي په پاکستان کې، په میډیا باندې ډېر زیات بندیزونه دي. تاسو به دا کتلی چې غټ اینکر چې کوم خپل پروګرام کوي په یو ټی وی چینل باندې، آ چې کومه خبره په خپل چینل باندې نشي کولی، نو هغه راشي کینی خپل شخصي چې کوم دغه یوټیوب چینل دی پای باندې هغه کولاو خبرې کوي، نو دا هم لکه وجوهات دي چې خلک مجبور دي چې اوس راشي په فیسبوک باندې خبرې کوي، په یوټیوب باندې چینل جوړ کړل ته خبرې کوي. نو ظاهره خبره ده چې وخت سره سره، ټیکنالوژي سره سره بدلون راځي، او خلکو دا شی اوس قبول کړی دی، او خلکو ته ډېر زیاته پذیرایي هم ملایږي. لکه څوک هم لکه ما زه خدا ګورم چې څوک ریګولر دي، څوک محنت کوي،
خبریال
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیرسو افیدا دل سره خبرو ته ادامه ورکو. افیدا د دمیر مخ کې داسې په صحافت او پیغامونو ډیر مفصل خبري وکړلې. کله د خیبر پختونخوا او بیا په پاکستان کې د انتخاباتو تاسو ډیر نږدې نه وسارل. انتخابات وشو، یو جمهوری عمل شروع شلو او بیا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تي او په وفاق کې د مسلم لیگ نون حکومت تي دا ماغه شن حالات چې کله په 2013 کال کې انتخابات روسو جوړ شوي وو، هغه حالاتو کې اوسنی حالاتو کې سفر تاسو تخکاری
ګولیا صاحب کله چې پاکستان کې ټاکنې کیږي د خلک د جمهوریت لفظ استعمالوي نو زه له سره اختلاف لرم. ما ډېر الیکشن وکتي، ما ډېر ټاکنې وکتي. اوسته چې جمهوریت وایي نه په سیاسي جماعتونو کې شته او نه په د ټاکنو په صورت کې ما تخکاری چې په پاکستان کې جمهوریت هم پاتې شوی دی. څوک هم دا دعوه لري چې پلانکي دور د جمهوري دور او د جمهوریت دور نو زه ورسره نه منم. دا چې اوس هم په دې الیکشن کې ریسنت چې کوم شوی دی 2024 کې په دې کې دومره مداخلت د اسټیبلشمنت شوی دی، دومره نتایج بدل کړی شوی دی چې ما خبره چې چا ګټلې دا غم حیران دی چې ما څنګه وګټل، چې چا بیللې دا هغه خو دې حیران ورسره پریشان هم دی چې ما څنګه وبیلل. لکه هر سره بس مجبوری ده پاکستان دی او په پاکستان کې صورتحال چې کوم دی وزو
اسټابلیشمنت خو وار وار مانی دا وایي چې موږ د کیس لاس وهنه نه ده کړی.
نو خو وایي کنه، نو خو به څه وایي. نو په هر حال دا حقیقت دی او دا حقیقت چې کوم دی دینه موږ سترګې نشو پټولای. دا په پاکستان کې همیشه موږ بهر ښار ټاکنه کې هر الیکشن کې دا کتلې.
ٹھیک ده، خو نه تاسو پښتنه دا وا چې هغه کې فرق څه محسوسوي او که نه 2013
که تاسو د هغه موازنه وکړئ نو 2013 د اوس چې کوم هغه صورتحال جوړ شوی دی چې خو په امید کې موږ دا هم وکتل که نه چې په صوبه کې هم د تحریک انصاف حکومت و، په مرکز کې هم عمران خان وزیر اعظم و. ٹھیک ده، زمونږ د صوبې حقوق خو موږ د پاغه دور کې هم پوره ملاو نه شو. حالانکه ډېر زیات امید و چې زمونږ د صوبې چې کوم د بجلی فالس منافع بقایات کی نور چکم زمون حکوم جوړی گیا هم ته ملوش خو په دې کې ډیر زیات کردار د بیوروکراسي چکم وفاقي بیوروکراسي دا لږ ډیر زیات کردار پکې اوس چکم صورتحال جوړ شوی دی. په سو کال راځي چې موږ دا تیر جنصاف د سټرګل ګورو یا د پی ڈی ایم په شکل کې یو شپاړس میاشتې حکومت جوړ شو، هغه نه پس اوس کوم صورتحال دی. او بیا د نامزدگی د علی امین خان ګنڈاپور بطور وزیر اعلی والتا بیا د مسلم لیگ نون حکومت او بیا چې کوم سټایل کې علی امین خان د سټایل له او اوسا د سټایل له کم شوی دی خو بیا هم لکه صورتحال موږ دی چې صوبې ته به او د صوبې او د وفاق چې کومه محاذه راځي دا چې کوم دا صورتحال جوړیږي نو موږ ته داسې ښکاري چې یو ځل بیا د دې صوبې حقوق چې کوم دي هغه باغ ته نه ملاوېږي، ډېر زیات په نقصان کې به پاتې کیږي.
نو ستاسو په نظر باندې که موږ مخکینی هغه ته وګورو، تاسو یو خبره ډېره غوره خبره وکړه چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی په 2013 کال کې د انتخاباتو وروسته په مرکز کې او په صوبه کې دواړو کې، نو په هغه وخت کې هم د صوبې چې کوم بقایجات وو که په هر مت کې وو، که هغه د بجلی د خالص منافع په مت کې وو یا د NFC ایوارډ په خبره کې هغه وو یا د د قبایلی سیمو د مرچ کېدو یا دغه د انزمام په لړ کې د سل عرب روپو د ورکولو ژمنې کوم وي هغه یو هم په ځای رانغلي. خو د دې چې کوم تاوان دی هغه عام خلکو ته کوم ګورو رسیږي د ترهګرۍ چې کوم سفر راغلی دا تاسو خپل هم د قبایلی سیمې سره نږدې تړلی ډیسټریکټ سره تعلق لري تاسو دا نږدې نه ګورئ چې دا ټول محرکات څنګه به اغیز وکي په راتلونکي ورځو کې
اور اثرات خو راځي لکه دا صبح چې کوم د زیات انحصار چې کوم بیا په مرکز باندې دی مرکز کا خپل کوم زمونږ حقوق دي مالی حقوق دي هغه کا د صبح ته ملاويږي مظاهره خبره دا صبح بچلېږي دا صبح د دې اتوان نه لري چې هغه تنخواګانې ورکړي خپل ملازمین ته ٹھیک ده. حکومت وادی چې تاسو وې چې قبایلی سیمو سره شوی وي چې کله دا زم کېدل دا ټول ایجنسیان په خیبر پختونخوا کې یو خو دې سره ډېر زیات بوج راغو د رقبې حوالے سره صرف رقبه خو نه زم کول کنه چې ځمکه زم شوه په خیبر پختونخوا کې دې لپاره پیسې ضرورت وو دې لپاره ډېر زیات وسایل ضرورت وو انتظامی معاملات وو دلته خاصدار اور لیویز وو دا په پولیس کې زم کول وو دلته عدالتي سیستم جوړول وو نو 1000 ارب دې سره وعده شو چې پلس کال پلان لاندې بتاسو ته هر کال 100 ارب روپۍ ملاويږي یو کال موږ دا څنګه کته چې دې تاسو 100 ارب روپۍ مکمل ملاوي شي نو د دې نتیجه به شي یو خو قبایلی سیمو کې موږ همیشه دا اورو چې هلته سپیس پاتې شوی دی هلته خلا پاتې شوی دی او دې تر هغه راغلل دا سپیس ملاب کو او اوس هم هغه صورتحال موږ تذکاری ګور هلته انتظامی معاملات چې کوم دی هلته ځوانانو سره تعلیم نشته ځوانانو سره هنر نشته ځوانانو لپاره سي مواقع نشته چې هغه کوم وادي ورسره سرتا جزیس کمیټه کې شوی وي نو قبایلی خلکو خو لکه په دې امید باندې د فاټا انتظام یو هغه ته هر کله ویلو چې زموږ مسلې به حل کیږي و سم کا مسلې نه حل کیږي نو بیا خدا ګیلا هم نه کول پکار چې یو ځل بیا تر هغه راو چې شي ویدیو یو ځل بیا ریکروټمنټ روان دی یو ځل بیا برتیاني روان دي نو هغه صورتحال کوم هغه سره کوتړو اوس خبر پښتونخوا براه راست د پولیس سره ټچ شوی دا د افغانستان
بالکل
نو ظاهر خبر ولې چې موږ عمان صورتحال په میس خو یو پټه وا موږ به چې دا د وفاق زیر تنظیم علاقې دی پاټا نو زمونږ پکې سره نشته اوس په کار دي چې ټول پاکستان هغه نه متاثر کیږي دلته کا یو غټ سیاسي ګوند مسلم لیگ مونږ دی یو غټ سیاسي ګوند پیپلز پارټي دا نو هغه دا صبح یا قبایلی سیمې همدا سي لاواري سره څنګه پاتې کولې شي څنګه پرې خوځې شي دلته حکومت د تحریک انصاف د یروسون اتحاد کونسل دی او چې کله هم ټاکلې کیږي همدا سي غټ سیاسي ګوندونه راځي په دې قبایلی سیمو کې الیکشن کوي په دې خیبر پښتونخوا کې انتخابي کمپاین کوي نو په کار دی چې د دې ګوره دا حکومت کوم دي دا د صوبایي حکومت خونه لګره دا خو د دې صوبې د خلکو دي دا د یو سیاسي ګوند چې په حکومت کې دی دا د هغه حقوق نه دي دا سیاسي اختلافات د صوبې یا د وفاق کوم معاملات دي دې ته قتل پکار دي چې دا صوبا کفر کم دا سي محروم پاتې کیږي نو د دې رجړ بشرازي د دې انجام بسره
نو ما حاضرې استاسي په نظر باندې فدا څنګه تاسو خبرو کړل بالکل دا ډېر زبردست خبر تاسو وکړه چې دا حقوق چي دي او دا وسایل چي دي دا د ولستي دا د حکومتونو یا د غنه دي خو په دې کې کوم حکومتونه کم راضي کوم ګوند هم وي نو هغه ولي به داسي دریز دون سخ کی چې هغه مسلې په خپل ځای پاتې شي او هغه اوسه پوری نه حل کیږي
و یو خدل ته مصیبت دا پاتې شوی دی چې څوکم د صوبې د حقوق ته بارا आवाज اوچتای نو هغه یو اتفاق کړي زموږ به همیشه په خپل کې نه نه اتفاقی ساتو اتفاق باندې کو اتحاد باندې کو په یو موټی یو आवाज باندې بدا مثلا نو اوچتو اوس کتا سو وګوري که اوس هم څوک راوچت شي او وای چې راځي اسلام آباد ته ځو الته کینو الته درنه ورکو نو یو دوه سیاسي ګوندونه ملته ناسي نور بول سره ملګرتیا نه کوي نو دا صورتحال چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې پاتې شي ودی لکه په تقریرونو کې په جلسو کې موږ داسې تقریرونه اورو چې ته وایي بس د دې صوبې د حقوقو علمبردار بس دا یو سیاسي ګوند یا دا سیاسي شخصیت ته دینه علاوه بل څوک نشته دا چې هر یو نو دا په کار دی چې یو مشترکه حکمت عملی جوړ شي دا صرف دا دې لپاره نه چې اوس کا مثال په تور باندې صورتحال دی چې تحریک انصاف حکومت ته وفاق پیسې نه ورکړي وفاق حقوق نه ورکړي نو چې کوم مخالف یا پوزیشن سیاسي جماعتونه دي چې هغه هم د صوبایي حقوق معاملې باندې خبره کوي هغه بیا مطمئن شي او ټیک دا خو زبردست کار روان دی وفاق پیسې نه ورکړي صوبایي حکومت ته پیسې نه ورکړي صوبایي حکومت به ناکام شي اېته تنخواګانو پیسې نشته نو دا صورت حال روان دی
خو دي کی ما فدا تاسو خبر حکومت د دین مخ کی ما د خبر پختونخوا اسمبلی کی دا اپوزیشن یو مخکخ احمد کریم کندی سره خبرې کړې بي خو هغه ویل چې اپوزیشن ګوندونه په دې تیار دي سلا دي چې د سوبې د حقوقو لپاره حکومت سره په هر قسم مرسته هغه کوي خو چې کوم واکمن ګوند دی هغوی دریز کمنګ وګورو هغه تاسو ته څونه سنجیده ښکاري اکی څنګه هغه خلق شته چې هغه د حقوقو خبره وکي هغه واقعي هغه عملی اقدام وکي ځکه کوم ګورو د اوس په دې رسټو کې چې کله د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په خبر دوره وکړه او د وزیر اعلی سره غاړه ملا وکړه نو په هغه باندې هم ډیر بحثونه په د تحریک انصاف ګوند شروع کړل نو آیا دا سنجیدګي لیول تاسو ته نه ښکاري چې آیا دا څومره حد پورې سنجیده دي دا مشران
ګوره مشران خو تاسو ته ما وویل چې په تقریرونو کې خدای دا قسم خبرې کوي سردار حسین بابک صاحب هم دا خبره کړې ده احمد کندی صاحب هم دا خبره کړې ده دینه مخکې تاسو بیا شي چې دلته کله وزیر خزانه وو سراج الحق وزیر اعلی وو پرویز خټک هغه دور کې هم یو مشترکه جرګه جوړولو خبره شوې وه دی بوی اسلام آباد ته ځو هلته میټینګس کوو دا د وفاقي چې کوم سیاسي جماعتونه دي د وفاق په سطح باندې یعنی په ټول پاکستان په سطح باندې چې کوم سیاست کوي دا د هغه هم زیاته ذمہواري ده او دې کې بیا هغه شی نه دی پکار چې کوچ لور کوچ تو لکه مطلب په مرکز کې دی یو سیاسي ګوند ته یو دوه سیټونه ورکړل بس هغه خلو بند شو چوپ شو نو دا ریزلټ د دې سره دی دې باندې مکالمه کول پکار دي دې باندې ډیبیټ کول پکار دي چې آخر اوسو وجوهات په قبایلی سیمو کې د ترهګر تنظیمونو جوړ شو هغه ته برتیانی څنګه وشو دا غي ځوانان چې کوم د قبایلی سیمو هغه ولې اټریکټ شو هغه طرف ته نو په کار خدای دی چې مونږ زمونږ چې کوم د ګیلې دي دا سي تنظیمونه دلته شته دي لکه د پی ټی ایم په شکل کې چې هغه پارلماني سیاست باندې یقین نه ساتي خدای خبرې چې تاسو وره خبرې خو ټیک دي مطالبات خو بالکل ټیک کوي جایز आवाज او چته نو کدا چې سم आवाजونه دی او دا چې سم आवाजونه تاسو وړي چې کدا आवाजونه دي ختم شي دا قسم چې سورې ختم شي دا ګلې معنی دي ختم شي نو په کار دي چې حقوق نه شو حقوق دا څه کنه دي چې مونږه نه خیرات غواړو دا صبح چا نه خیرات غواړي په آئین کې لیکل دي په باقاعده استا ایجن قاضي فارمولا تاسو ته کړی دا چې دې فارمولې لاندې با تاسو دا آئینی حقوق ملاويږي اوس مونږ ورو چې کله کله په پنجاب باندې دا هولږي او دا د دې حقیقت هم دی چې پنجاب نه وړن راځي چې پنجاب خیبر پښتونخوا ته بن راځي دا غوښني بین صوبائی نقل و حمل باندې اجناس باندې پابندی لګي نو بیا دلته نسو کوي کوم بیا بجلی بند نه کړنو بیا نو دا आवाज خوراشي خو ګوره دا خو عملی توګه باندې دا عملی کول دا ډیره ګټه خبره ده دا قسم مختلف आवाजونه به راوندیږي یا به چې مونږ تیار یو تیار څوک دی کوله مطلب اوس پکار دی اوس دلته چې د صوبې معاملې حواله سره آل پارټي کانفرنس کیږي چې کله هم کل جماعتي کانفرنسونه شوې دي پای کې موږ دا کتلې دي چې کفرت کا تحریک انصاف یو اے پی سی راغوسته نه پای کې جی یو آی شرکت نه لیکړې پای کې عوامي نېشنل پارټي شرکت نه لیکړې ک جی یو آی یو اے پی سی راغوسته دا نو پای کې تحریک انصاف ته دعوت نه لور کړې بیا چې ما سوال کړل کړه مولانا صاحب دا تحریک انصاف تاسو ولې نه دراو و یا خو مو سیاسي جماعت نه ګنو نو دا سیاسي اختلافات کوم دي دا یو طرف تک دل پکار دي د دې صوبې نه چې څوک هم سیاست کوي پارلماني سیاست کوي یا غیر پارلیمانی سیاست کوي دا ټول تنظیمونه یو ځای کول پکار دي او پدې کې صرف مشترکه ایجنډا بغیر د دې غنا د سیاسي اختلافاتو نه هټ کې چې مونږ به د صوبې حقوق لپاره جنگ کوو حکومت چې بچاوم
د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره خبريال او شنون کې فدادل ملمه د اوس یو ولکشن د مالو او د میر صوبیا حاضری کوم
مشال رادیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
د د دمیر سو فدا دل سره خبرو ته ادامه ورکو. فدا د دمیر مخکې تاسو خبره وکړه چې باید د دې ټولو مسلو حل یو واده دی چې ټول سیاسي ګوندونه لزغمه کار واخلي او یو بل اومني او د سوبید حقوقو لپاره خبرو کی. کمن د پاکستان آئین ته ګورو نو پاکستان آئین کې چې کله د اتلسم ترمیم مشر نو زیاتره اختیارات سوبو ته ورکړل شو، خو وفاق خپل ځان سره ډیر هغه خبرې او ډیر هغه وزارتونه یا هغه محکمې ځان سره وساتلې چې اوس هم هغه سوبي کنټرولې. ستاسو په نظر باندې اوس موجوده حالاتو کې آیا ستاسو په هغه باندې د شهباز شریف حکومت به د خیبر پختونخوا حکومت سره هغه شان برخود یا برتاو وکړي او کنه؟
پکار رچو کی پکار رچ خبر تاو کی دا د دې د سیاسي مستقبل لپاره هم جو خپ پیغام ورکول او خ ګام پروتوکول او خبر تاو کول دې ته فائدہ ورکړي. دې صبح کې د دې ووټ بانک ته خلکونو ووټ ورته ملاوي کی بیل خبر ده چې نشستونه ورته چوکیانه ورته کمی ملو شي، خو ووټ خود دې شته. ووټ بانک د هر سیاسي ګوند ما چې شروع کوم خبر وکړه هم دې طرف ته بار بار لکه اشاره کوم چې فرض کړه په الیکشن کې تاسو دا غنئ چې تاسو مرکز کوم دی یا د سیاست چې کوم تاسو ګړ دی تاسو پنجاب دی بل سیاسي ګوند وایي چې زما د سیاسي سیاست ګړ چې کوم دی سند دی، نو بیا تاسو واضح اعلان وکړي چې موږ بیا د پنجاب نه بهر نه روزو، بیا د بلوچستان نه بهر نه روزو، بیا خو تاسو مرازئ، بیا خو تاسو جلسه م کوئ په خیبر پختونخوا کې. په دې چې صبح فرض کو تاسو په مرکز کې موقع ملو شوی ده، نو ته خو صرف د پنجاب د سیند د بلوچستان وزیر اعظم خو نه، ته خو د خیبر پختونخوا هم وزیر اعظم یې، دلته هم خلک منی چې ته وزیر اعظم یې. بله خبره ده چې علی امین خان ګنډاپور کله وایي چې زه نه منم، زه زرداری صدر نه منم، زه شهباز شریف هم وزیر اعظم نه منم، خو به منی چې کوم فورمز دي چې کوم اجلاسونه دي پای کې اوس شرکت مګه شروع کړی دی، لږې پله بوله جکم اگر اغلی دی بدلون راغلی دی دغه خبره ده. هغه که اوس ریئلایز کړی دا خبره چې دا معاملات بس په دمکیانو باندې په دړکو باندې نه حل کیږي، هلته به کینې، هلته به خبره کې خپل مقدمه به هلته جنگی کی والته خبره کی، نو بیا ودا خبره کی دلته چې کوم بریفینګ ملاو شوی دی وزیر اعلی علی امین خان ګنڈاپور ته، هغه مطابق 1510 ارب روپے زمونږ بقایاجات صرف د بجلی په مت کې جوړی، ټوټل بقایاجات زمونږ تقریبا دومره جوړی دی. نیشنل گریڈ ته چې زمونږ کومه بجلی دی 6 ارب روپے هغه لکه بیل دا غي حساب کتاب جوړی، نو دا ډیر زیات لکه بقایاجات دی. او دا بقایاجات صرف 1.5 رک نارا لګولو سره نه ملاوي کی، دغه لپاره سټریجی جوړول پکار دی. په خندونه پکې څوک جوړی په وفاقي بیوروکراسي کې کوم عناصر دي کوم ایلیمنټ دي یا خیبر پختونخوا ته یا پښتنو ته حقوق نه ورکول غواړي، او دا غي بیا ریزلټ سره وځي، دې ته هم قتل پکار دي، دا غي نتایج سره وځي، او دا نتایج څومره خطرناک دي د پاکستان لپاره، د پښتنو د سیمې لپاره، منطقې لپاره. نو دا هغه شیزونه دي چې زه وایم چې په دې ډیبیټ کول پکار دي او عملی ګام هم پورته کول پکار دي.
بالکل فدا دا پروگرام د پاشي به هم دی په اخر کې س ګوري س حالات ګوري تاسې او س پیغام بومبي
پیغام خو د مینا علاوه سکه دي شي کو لکه حالات چې کوم دي کتا شو اوس په خبر پښتونخوا یا خواوشا چې کوم سیاست روان دي یا اوس د پاکستان او د افغانستان یو تجارتي معاهده او شو هغه وي چې په دوه میاشتو کې دا ملکیږي کې دي شي دا اړیکی برابر شي، خو چې کوم د امنیت صورتحال ما تخکاری په دې ټول سیمه کې بیا د کالدم ټي ټي پی حواله سره تاسو خبر او کوي، کله د داعش خراسان حواله سره تاسو خبر او کوي، نو یو ځل بیا ما ته داسې ښکاري چې دا تنظیمونه په حلقېږي لګیا دي او امن امان صورتحال چې څو پورې نه ټیک شوی د پاکستان یا د خیبر پختونخوا سیاست هم نشي ټیکې دی، دلته اقتصادي صورتحال هم نشي ټیکې دی، دا یو بل سره تړلی دی. او بنیادی غټه مسله چې کومه دلته د امن امان ده، او په کار راځي چې وفاق او صوبه وفاق او ټولو صوبې دا نه چې صرف خیبر پختونخوا په کار راځي چې یو موټی شي چې کوم د کومې ادارې کوم کار دی هغه خپل کار ته چمتو شي، خپل کار ته توجه ورکړي، بجای د دې چې په سیاستونو کې مداخلتونه وشي. سیاست د ملک د ترقۍ لپاره په کار دی، نه چې د ملک هغه بګاړ پکې راشي، دلته حالات خراب شي، دلته مختلف قومونه چې کوم دي هغه د مایوسۍ ښکار شي، آوازونه راوچت کول شروع کړي. نو په کار راځي چې موږ د ټول چې کومه سلسله ده دې ته یو ځل بیا یو نوې عمراني معاهده وکړو، سرینو د دې ټولو معاملاتو جایزه واخلو، کوم کوم نیتونه دي، کومې صوبې دي محروم والې پاتې شوې دي، چا ورسره زیاتې کړې دي، که زیاتې کړې دي عدالت څنګه کېدی شي، نو دا ټول شیزونه دي چې دا زموږ دا ټول د سیمه چې کومه ده دا په سکون کې په امن کې راتلی شي.
فدا ډیر زاته مننه په مشال مرکه کې تاسو برخه واخله، د خپل د ژوند د کار او موجوده حالات مر سره خپل نظر شریکو، ډیر زاته مننه.
مننه
د مشال لودونکو په مشال مرکه کې تاسو د خبريال او شنن کې فدا دل خبري واور دي. په بل خبرونه کې واده پښتونو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتو په خدمت کې حاضر يم، تر هغه پورې خپل کوربا غولیا ست اجازه ورکي په لوي لامه سپارم.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.